سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زمګه د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوې ده چې احمد تکل پکې ستاسو قربه ده دغه پروګرام په سوشيبو کې په لیږه خاطر هغه وړاندې د دې سات لاند خبرونه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي وایي چې د فکر نه کوي چې د نړۍ په بل ځای کې دي د خزو حقوقو دمر تر په لاندې شي لکه په افغانستان کې ریچارډ بانټ د خبر از د رادیو ته د جمعې پورس په ځنګړې مرکه کې وکړه او زیاته چې په ځینې نورو هیوادونو کې هم جنو او ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي خو هیله شته چې په راتلونکي کې ښځې له خپلو حقونو څخه برخمنې شي د کاسازر پروژې عملي چارې چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي د خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر نن خپور کړی دی ورسره لیکلی دی چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې پورز د قرغزستان ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان نیو زرو 300 میگا واټا برېښنا به له افغانستان د افغانستان لاري پاکستان ته انتقال شي آصف علي زرداري د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند مشرک کاندي د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه انتخاب شو ل دې سره د سیالۍ ته محمد خان اتګزي د سنی اتحاد شورا له لوري شهد عمران خان ګوند ملاتړي کوي مشرۍ ته کاندید آصف علي زرداري د مرکزی او ایالتي پارلمانونو څلور سو یو لس رای واخیست او محمود خان اتگزی یو سلو یو اتیا رای او در عربی متحده اماراتو پا شارجه خار که در شدی روختون لامالا در افغانستان او ایرلند ترمنز دوی مسیاله لغوه شوا در سیاله چی تکل شو و در افغانستان پوست دور بجی پیل شوی در روختون لکبال لغوه شویده
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم ترشمنه او بخیر ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدرمن اوریدونکو د خبرونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خبريږي قدرمن اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې به د افغانستان د متبادلو ترانزیتي لارو د اهمیت او ترانزیتي فرصتونو په اړه بحثونه واوري پروسه یو څو کلونو کې چې د پاکستان ترانزیتي لارې څو ځلې د افغانستان له حکومتونو سره د سیاسي مخالفتونو لکبله وتړل شوې او افغان سوداګرو ته درانه اقتصادي زیانونه واوښتل بدیلو ترانزیتي لارو له هغې ډلې چابهار بندر ته پاملرنه زیاته شوه د تازه راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو تیره اونۍ افغان ټرک چلوونکو یا لاری چلوونکو ته خبرداری ورکړ چې پر تورخام او نورو لارو په اوسنیو کاغذونو تګ راتګ یوازې تر نورو دریو اونیو پورې ممکن دی او د مارچ له 1 نیټې وروسته به له ویزې پرته هیچا ته له دې دروازو د اوښتو اجازه نه وي په روانه اونۍ کې کابل د هند د بهرنیو چارو وزارت د یو پلاوي کوربه و چې د نورو مسایلو تر څنګ د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ بحثونه پکې شامل و هند تایید کړی ده چې پلاوی له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال تیره جمعه وویل د افغانستان پاکستان او ایران په چارو کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار جی پی سنگ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وکړې هند د ایران په چابهار بندر کې خورا ډیره پانګونه کړې او نوی ډیلی هیله لري چې د دې بندر له لارې به په وچا پورې محصور افغانستان او منځنۍ آسیا او وروسته اروپا ته خپل تولیدات صادر کړي تر چابهار تر بندر پورې د افغانستان په لویدیځ کې تاسیسات هم په تیرو څو کلونو کې تر ډیره رغول شوي او حتی د اورګاډي پټلۍ هم تر ډیرو سیمو پورې غځول شوې ده په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې د چین په سرحد کې د واخان پر ترانزیتي لارې د کار د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 جنوري میاشت کې وویل چې له چین سره د مستقیم ترانزیتي لارې د جوړولو چارې به په واخان کې پیل شوې دي او بشپړې بشي. له بلې خوا د کپ په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د تورغونډۍ بندر د ظرفیتونو د لوړولو په اړه د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې ترکمنستان د تورغونډۍ او آکینې بندرونو رغونې ته لیوالتیا لري. له دې ټولو پرمختګونو ښکاري چې که څه هم نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو له نورې نړۍ سره د متبادلو ترانزیتي لارو په وسیله د افغانستان د وسلولو په هدف هڅې روانې دي. په دې خبرونه کې د دې لارو پر اهمیت له شنونکو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د امریکا له کالیفورنیا څخه د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی، او د اقتصادي شارو چټ او هی د اقتصادي چارو شننکای ډاکټر سردار محمد نعیم. ډرایورو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی خبرې له مومند صاحب له تاسو سره پیلو. فکر کوم چې او زمونږ اړیکه شته له مومند صاحب سره. مومند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ځینې څارونکي وایي چې هیڅ بللاره د کراچۍ له بندر سره چې اوس تقریبا د افغانستان د ترانزیت اصلی لاره ده، دوی وایي چې د مقایسه وړ نه ده او هیڅ بل لاره ځای نشي نیولی. دا خبره څومره دقیقه ده؟
ډیره بنه باندې تکل صاحب تاسو ته سلامونه. ډیر رمزو جناب ډاکټر صاحب ته، عالم صاحب ته، ټول دوستانو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. په تر دې چې جوړ ورو او دیش سهار پیل کړی وي، موږ شوم شام ان شاء الله درس پر خپل کړی دي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی او د دوه څلوېښت جنگ راهیسې افغانستان په تجارت یا په ترانزیت کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. چې یو مشکل هم همیشه چې د افغانستان او پاکستان در مابین سیاسي حالات خراب شوي دي، نو پر دې پر مستقیمه پر تجارتي حالاتو باندې تاثیر کړی دی. نو همیشه پر سیاسي حالاتو پر تجارتي حالاتو باندې تاثیر کړی دی. د یک شک نشته چې د کراچي بندر او د پاکستان لارز موږ د پاره نزیترین لار ده. افغانستان د پاره د افغانستان پول سرحدات ټول بندر مهم دی. هغه کده چابهار بندر دی هم د افغانستان د پاره مهم دی، د بندر عباس بندر هم مهم دی، د موږ د ازبکستان د لارې څخه 15 کال خپل صادرات ترلود، د ترکمنستان لار هم موږ د پاره مهم دی، تاجکستان هم موږ د پاره مهم دی، تورغونډي، اکینه، شیرخان بندر، حیرتان بندر، اسلام کلا، چابهار، دا ټول سپین بولدک، تقریبا دوه درې بندر چې نور نیوی موږ د پاکستان سره لږ، دا ټول زموږ لپاره مهم بنادر دي. او د دې ټولو بندرونو څخه موږ کاروبار کوو او کاروبار مشروع دی. ولی موږ کوشش زموږ دا دی، موږ نه غواړو چې یو بندر د بل بندر پر ضد باندې استعمال کړو. چابهار بندر تقریبا تاسو ګورئ چې 15 کال کېږي چې دا بندر شروع دی، در دا اوسه پرې هغه کار چې چابهار بندر کې باید وسی نه دی سوی. تقریبا 15 کال مخه هندي چارواکو ویل چې دا بندر به موږ جوړو او متبادل لار به پلانکې به خود دا اوسه پرې هندي او ایراني چارواکي په دې نه دی برین سوی. هغه ظرفیت په چې په کراچي بندر کې تا پکت چمن
سبو بخې مومن سبو بخې په ټولو روانه کې هغه ظرفیت چې تاسو یې تملری یا افغانستان یې تملری په چابهار بندر کې راتلی شي او که هیڅ کلم نشي راتلی، او د کراچۍ د بندر اهمیت به تر ډیرو کلونو پر ځای پاتې وي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د کراچۍ د بندر اهمیت چې هغه په سوو کلو ته رسیږي. دا چې بل بندر د کراچۍ د بندر لار نیسي او درته اوسه پرې په 15 کال کې د یوې زرې پیشرفت هم په دې بندر کې چراغلی دی، هغه سبب ولی زموږ د پاره مهمه ده. موږ اوس هم د چابهار بندر استعمالو، هم د بندر عباس بندر استعمالو، هم یعنی ټول بنادر موږ استعمالو. ولی موږ باید زموږ مناسبات هم د کراچۍ د بندر سره باید سم وي، هم د بندر عباس سره باید سم وي، هم باید د چابهار سره سم وي. لهذا
به له شکه مومن صاحب وبخي دا خو بخښه مخه یو هیواد چې اړیکې جوړوي اقتصادي اړیکې به له ټولو هیوادونو سره مهمې وي، یا له ټولو دغو بندرونو نه باید سمه او وړ استفاده وشي. مګر سوال دا دی چې اهمیت د کراچۍ په څه کې دی؟ دا د کراچۍ بندر کوم اهمیت لري چې چابهار یا نور بندرونه یې نه لري؟ لارې لنډه ده، ارزانه پریوزي، تاسیسات سم دي، څه ښېګڼه لري؟
یو لارې لنډه ده، او مثلا کته چیرې د کراچۍ د بندر لار راوړې در پېښور پرې یا در بند در تورخامه پرې چې مال رسیږي تقریبا نو پر دې لار باندې تقریبا څلوېش فیصده دا تقریبا ارزانه تمامېږي د بندر باستر لار باندې. یو د کراچۍ بندر چې دی هغه په هغه نړیوالو تعزیراتو کې نسته. د ایران بعضې ځینې بنادر دي چې موږ به خامخا جبل علي ته شی راوړو، د جبل علي څخه به راوړو. یو دوه درې مملکت هم مستثنا دي چې د هغو څخه ته شی راوړي، نو مشکلات نسته. ولې از موږ د پاره ټي ټي د کراچۍ د بندر څخه ډیره اسانه ده چې موږ ټوله دنیا ته کولای شو چې د کراچۍ په بندر په هیروز کې موږ کولای شو چې ټوله دنیا ته ټي ټي وکړو. کچیرې بندر عباس موږ په کاغذو کې ذکر وي، نو موږ نسو کولای، یا چا به هر ذکر وي موږ نسو کولای چې ټوله دنیا ته چې ټوله نورې دنیا ته ټي ټي وکړو. ولې موږ په دې خوشاله یو چې د چابهار بندر هم هغه ظرفیت پیدا کړي چې په د ټولې دنیا څخه دلته شیپونه راسي او خپل کار پرې کړي. په تور د مثال که موږ صادرات کوو که موږ د کندهار څخه یوه لارې موږ وغواړو چې موږ ډیلي ته واستوو، دا که د چابهار د لارې څخه استوو دا په شل ورځې کې رسیږي. او که چیرې د کندهار څخه مخ په موټر کې وړو او د واګې بندر د لارې دا په څلېرو ساعته کې موږ د آزادپور منډې ته زموږ موټر رسیږي، او په هغه منډې کې څلېرو ساعته بعد دغه مال موږ خرڅولی سو. که د کابل څخه ریکو هم په څلېرو ساعته کې ریکیږي، که د کندهار سره ریکو هم په څلېرو ساعته کې دا رسیږي. یعنې دا هغه ښېګڼې دي چې د پاکستان لارې موږ ته لري. ولې تاسو ولې دلته تقریبا چې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې د کراچۍ بندر څخه افغان سوداګر ډېر ضررونه ولیدل؟ تقریبا زموږ درې زره کنټینر یې پلا بند چې پر هغه موږ ډیمرچ هم ورکوي، ډیټینشن مو هم ورکوي. اوس هم تقریبا د حدود کې تقریبا به 400 کنټینر یې دوه نه هلته بند ولاړ دي. د مختلفو جنسونه دي چې ټول جنسونه قیمتي جنسونه دي هلته ولاړ دي، او در دا اوسه پورې د بندېدو علت هم نه دي معلوم چې موږ څو ورځې چې موږ د جناب سفیر صاحب سره په دې باره کې خبرې کړې دي، نو هغه انشاءالله وعده کړې ده. هلته زموږ هغه خپل تجارتي ملګري چې دي هغو کیسونه کړي دي چې دا زموږ سره د خلاف کاروایی شوې ده. بله موضوع چې ده، که چیرې تاسو هندوستان ته تاسو فکر ووهئ، هندوستان هم زموږ سره په تاجر دوه کاله کې هغه څه لازم وه هیڅ د دوستۍ هغه شی نه دي، کارونه نه دي کړي. پته ورته مثال زموږ د 15 کالو ویزې زموږ په جیب کې وې، د تجارانو ویزې ټوله بندې سولې، او زموږ هم تقریبا د 6 کالو زموږ 400-450 ملیون ډالر پرې موږ سره صادرات درلودل. اوس موږ د خلکو معاملات دي، دا تقریبا زموږ د رهبری تقریبا غړو یا د زموږ معاون صاحب تجارتي هم د هند ایحات سره لیدلی و، په دې باره کې خبرې کړي وې. دغه خبرو مطلب هم دا و چې باید موږ خلکو ته ویزې راکړي چې هلته زموږ پیسې پاتې دي، زموږ مشکلات په دې باره کې باید موږ ته جدا باید زموږ مشکلات را حل کړي.
خبرې کوو مومن صاحب وړاندې په
خبرونه زموږ په جیب کې زموږ ویزې چې خلاف د ټولو نورمو زموږ ویزې په نسی ودي. هیڅ افغان سوداګر، یعنی یو افغان سوداګر په 2 لک ترکی پاسپورت کړی دی په 2 لک ډالر بیا هندوستان ته ځان رسول، دا څونه مشکلات دي. نو زما ارزو دغه د پسیمه کې د افغانستان تجارت که څه هم مشکلات دي، ولې بیا هم افغان سوداګر په دې توانېدلی د ټولو نړۍ سره هم صادراتي و ارتباط هم وارداتي ارتباط ولري.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب له تاسو نه. دې بحث ته دوام ورکوو. وروسته لکه تاسو چې یادونه وکړه د افغان سوداګرو لپاره د ویزو په مسله باندې هم چې د هندي پلاوي د سفر پر مهال خبرې پېښې شوې وې، په کابل کې هم خبرې شوې وې، دې مسلې ته راځو. اوس زه غواړم له ډاکټر صاحب احمدزي نه پوښتنه وکړم. احمدزی صاحب، مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې چابهار بندر د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دی، ایران په مجموع کې د ایران ټول بندرونه د متحده ایالاتونو په بندیزونو کې دي، مګر د جمهوری نظام پر مهال ماته یو راپور یاد دی چې متحده ایالاتونو یوازې د افغانستان په مسله کې چابهار مستثنا ګرځولی و، افغانستان پرته له دې چې بندیزونو ته یعنی بندیزونه په ولګیږي کولای شوی چې د چابهار بندر للارې نړیوال سوداګری او تجارت وکړي او هند هم د خبرې ته ډیر زیات خوشاله و. دا بندیزونه د جمهوریت له سقوط وروسته بیا لګیدلې دي، یعنی هغه استثناء اوس د افغانستان په برخه کې نشته؟ تاسو ته معلومات شته؟ احمد زای صاحب زما هغه درزی تاسته؟ احمد زای صاحب فکر کوم ستاسو کېدای شي چې هیډفون مو په غوږونو کې وي او زمونږ غږ نه اوري، کولای شئ چې خپل مایک لطفا ولګوئ او زما پوښتنې ته ځواب راکړئ؟ ډاکټر صاحب عالم خان احمدزی سره زمونږ اړیکه شته، مګر د یوې تخنیکي ستونزې له کبله مونږ د دوی غږ نشو اوریدلی. په هر صورت ډاکټر صاحب نعیم تاسو ته درځو، همدغه پوښتنه له تاسو نه کوم، فکر کوئ چې د چابهار بندر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د نړیوالو په بندیزونو کې شامل شوی دی؟
ډاکټر صاحب زه هم خپل احترامات سره مونږ تاسو ته قدرمن مومن صاحب، ډاکټر صاحب احمدزی، ستاسو همکارانو او ستاسو د رادیو او ټلویزیون لاري ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکې مومن صاحب ډیر ښه بحث وکړ، دغه د چابهار بندر او د کراچۍ د بندر په اړه باندې معلومات ورکړ. زه په هغې اړه باندې نور ډیر نه غږېږم، خو مختصر رازم دې ته چې د دواړو د چابهار او د بندر عباس او د کراچۍ د بندرونو د دغې د اقتصادي پرتلیز اقتصادي د باندې مزایاو په اساس باندې چابهار بندر په کراتو د کراچۍ د بندر نه د افغانستان د اقتصاد لپاره او ډیر د افغان سوداګرو لپاره د افغانستان لپاره په ټوله کې دا یو ډیر ارزانه لار ده. ما سره ارقام شته دي په دې اړه باندې به وروسته ما مقایسه کړې ده چې د چابهار بندر د افغانستان لپاره د کراچۍ د بندر په برتره څومره نږدې دی، په یو کانتینر څومره مصرف په دواړو بندرونو کې راځي. بیا د دغه د بندر عباس مقایسه مې هم کړې ده. نو رزم دی چې دغه د بندر عباس دغه څنګه چې تاسو ویلي، ما هم په دغه اړه باندې تقریبا په 2013 کال کې په ننګرهار پوهنتون کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس او زما هم په دغه کانفرنس کې خپل په دغه اړه باندې ریسرچ کړو او خپل می مقاله کې نشر کړو، مقاله می وړاندې کړو او خلکو ته می دغه بندر د اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړو. رښتیا هم د جمهوریت نظام کې دغه د چابهار بندر استثناء و، خو اوس دقیق معلومات نه لرم چې د نوي نظام پر اتک سره چې دلته یو لړ مشکلات دي. مشکلات دا دي چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، او دغه یو وسیله ای او په دغه شکل باندې چابهار بندر د نړیوالو بندیزونو لاندې واقع وي او د نړیوالو بندیزونو په لیست د لکه څنګه چې د ایران هیواد په ټوله کې د نړیوالو بعضي اقتصادي سکتورونه یا بعضي اقتصادي برخې هغه د بندیز لاندې دي. نو ممکن دا هم یو خدازه معلومات ما سره نشته، ولی په تیره کې دا شینو د چابهار بندر د پاره د جمهوریت نظام په دغه کې ډېری هلې ځلې وشوي. البته دغه ټولې هلې ځلې یوازې د کاغذ پر مخ وي، او کما څنګه چې لازم او څنګه چې خلکو د افغانستان ولس هغه غوښتنه وه، متاسفانه دغه شکل باندې ونشوه. زه غواړم چې لنډ دغه د چابهار بندر چې په اقتصادي لحاظ په کراتو د کراچۍ د بندر نه غوره دی، سره درې چې مومن صاحب ویلې چې د کراچۍ بندر زه نشي نیولی، خو زه چې څومره معلومات لرم ما په دغه باندې کار کړی، معلومات مې راټول کړي، څېړنه مې کړي.
ډاکټر صاحب نیم په کوم اساس تاسو وایي؟ مخکې عموما صاحب هغه معیارونه یا شاخصونه یاد کړل چې په دغه دغو دلایلو کراچۍ بندر ارزانه دی، ستاسو
ډاکټر صاحب زه هم دغه مقایسه کوم. لیکلي دي حتی د فی کانتینر مصارف په لحاظ، د فاصلې په لحاظ، دغه ټول مې مقایسه کړي، زه به تاسو سره شریکم. یو دا چې دغه د چابهار بندر چې د نورو په بندرونو په پرتره د کراچۍ د بندر، بندر عباس او د نورو بندرونو په پرتره د سوداګر کولای شي چې 40% کې تقریبا خپل توکي نور هیوادونو ته هغه په زر او اسانه طریقه باندې ولیکدوي او برعکس یعنی صادرات او واردات شل په سلو کې د دغه بندر له لارې د نورو بندرونو په پرتله د افغان سوداګرو لپاره اسانه خبره ده. او بل دا چې د چابهار بندر او د بندر عباس او د کراچۍ د بندر په پرتله په تقریبا 90 او 100 کیلومتره نږدې دی افغانستان ته. نو راځو دې ته باس ډیرو کو دی خو زه لاندې دلته ارقام ذکر کوم چې د بندر عباس نه د کابل پورې چې دا تقریبا 915 کیلومتره فاصله ده او د یو کانتینر د فی کانتینر چې هغه شل فوټه د هغې اندازه وي تقریبا $4,000 کرایه ده. او که چیرته د کانتینر دغه فوټ شپېته وي نو بیا هغه تقریبا $6,400 ده. همدارنګه راځو د چابهار بندر نه چې دی کابل ته تقریبا 340 کیلومتره لاره ده فاصله ده. نو په 40 فوټه یعنی یو کانتینر که چیرته 40 فوټه وي هغې کرایه تقریبا لګښت چې دی د انتقال د ترانسپورټ لګښت دی هغه $4,000 دی او برعکس شپېته فوټه بیا $6,000 دی. نو د کراچۍ بندر ته راځو. اوس د کراچۍ بندر چې دی د کراچۍ د بندر فاصله کابل پورې دا تقریبا 2,340 کیلومتره ده. نو موږ او تاسې که وګورو دلته په اقتصاد کې چې دی دغه کاست بینیفیټ انالیسیس دغه یو مهم بحث دی. او کله چې موږ د یو هیواد د نورو شخصونو ترڅنګ چې کله موږ د یو هیواد په اقتصادي شخصونو باندې د یو هیواد په سوداګریزو فکتورونو باندې نورو باندې بحث کوو نو موږ ډېر په اسانه باندې بیا د دغه شخص نه هم استفاده کولی شو. نو تقریبا د دغې لارې نه مسافې د کابل پورې 2,340 کیلومتره ده. که چیرته شل فوټه کانتینر یو سوداګر انتقال کړي نو د هغې لګښت چې دی هغه $4,500 دی. او که چیرته بیا شپېته فوټه کانتینر وي نو د هغې لګښت $6,200 دی. اوس که موږ دا مقایسه وکړو نو تقریبا د چابهار بندر په کراتو کراتو د افغانستان د اقتصاد لپاره او د سوداګرو لپاره یو خورا مهم بندر دی. ځکه دغه بندر له لارې افغانستان چې دی دا د اسیایي هیوادونو حتی د همدې بندر له لارې موږ کولی شو چې د اسیا ترڅنګ اروپا سره هم اړیکه ټینګه کړو. دغه په هر لحاظ د افغان سوداګرو د اموالو ټوله کې د کارګري قوې د استخدام د کچې د لوړوالي د نورو ټولو لپاره دغه بندر چې د اقتصادي مزایاوي او ګټورتګونه ډیر دي. خو اوس ستونزه دا ده چې موږ په هیواد کې دغه تقریبا 2 کاله کېږي چې سیاسي تحول رامنځته شوی. نو د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ممکن د کراچۍ بدیل بندر اوس نه وي.
مننه. تاسو یادونه وکړه مقایسه مو هم وکړه چې ورسته به له نورو میلمنونه د یو ځل بیا مقایسه غوښتنه وکړو. خو تاسو معلومات لرئ د چابهار بندر لپاره تاسیسات مثلا سړکونه دي ریل پټلۍ ده او نور تاسیسات دي په خپله په چابهار کې د سوداګرو لپاره تاسیسات او اسانتیاوې دي دا څومره بشپړ شوي تر هراته بیا تر کابله پورې دا تاسو معلومات شته څومره بشپړ دي یعنی د پوره استفاده وړ دي؟
تقریبا ما مخکې یادونه وکړه چې هغه څه چې لازم و چې د جمهوریت په جمهوری نظام کې ډېرې پیسې ډېر امکانات وو خو ولی هغه متاسفانه چې د خلکو غوښتنه او د سوداګرو غوښتنه په هغه شکل ونه شوه. اوس چې دی دغه کارونه تقریبا په ټپه درېدلې دي. ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې کوم پیشرفت نشته کوم په دغه کې کوم مخکې والی نشته دی. ځکه نظام سیاسي تحول په افغانستان کې راغلی دی تر اوسه پورې د نړیوالو سره زموږ هر ډول تعامل که سیاسي وي که اقتصادي وي موږ تعامل نه لرو. خو پخا د جمهوریت په وخت کې د امکان تر بیره پورې د ریل پټلۍ تر یو حده جوړې شوې وي. د دې چابهار بندر له لارې هندوستان افغانستان ته تاسې شی دی چې معنی دقیق ارقام دی یاده وتلي خو 300 تنه غنم انتقال 500 تنه غنم انتقال کړه. همدارنګه افغانستان نه برعکس همدارنګه د ایران د لارې د ایران او د هند ترمنځ نو په دغه بندر هغې وخت کې هلته فرصتونه شته امکانات و. اوس البته دغې په فرصتونو کې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي او هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې موږ مجبور یو چې د کراچۍ بندر ته مراجعه وکړو ځکه بله لاره نه لرو.
مننه احمد صاحب، تاسو مخکې اړیکه مو ستونزه درلوده، تاسو زمونږ خبرې ونه اورېدلې یا موږ ستاسو ځواب ونه اخیسته. تاسو خبرې واورېدلې هم د مومن صاحب او هم د سردار نعیم صاحب. د افغانستان حکومت مخکې په جمهوری نظام کې چې کله دلته واکمن و، متحدو ایالتونو د کراچۍ اوبخې د چابهار بندر کې ایران له بندیزونو مستثنا کړی و، له نړیوالو بندیزونو د افغانستان د سوداګرۍ په خاطر او د هند د سوداګرۍ په خاطر. مومن صاحب وایي چې تر اوسه پورې هم کراچۍ، یعنی دغو ټولو شرایطو ته په پام سره د کراچۍ بندر د افغانستان لپاره ارزانه پریوزي، مګر سردار صاحب نعیم دغو بندیزونو ته او د لارې فاصلې او ځینې نور شاخصونه یادوي چې دغو په اساس وایي چې د چابهار بندر د کابل ته نږدې فاصله لري او د سوداګرو لپاره ارزان پریوزي. ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنی همکارانو ته، درنو ململو ته، او ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څومره خپله مطالعه کړې ده لا اوسه پورې د بندر عباس او همدارس دبل بندر چې د چابهار دا تر اوسه د افغانانو له پخوانه استفاده کېږي هم محدوده ده. وجه دا ده چې هلته اوسه پورې اقتصادي بندیزونه شته او دا اقتصادي همیشه درې شیان موږ په علمي چیړو، یو دا چې اقتصاد ده، بل ډیپلوماسي ده او بل سیاست ده. نو دا درې واړه سره تړلي دي او دا دنیا اوس کوشش کوي چې داخل د اقتصاد او د سیاست سره بیل کی، خدا نه سره بیلیږي ځکه چې سیاسیون خلک چې همیشه اقتصاد برتري چې دا هغه د بل خلاف استعمالوي خپل سیاسي ګټو لپاره. نو په همدې وجه نه اوس پورې هم هماغه مشکلات شته، اگر چې د جمهوری په دور کې د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیزونه، یعنی چابهار له بندیزو څخه وویسته، خو فعال ډیپلوماسي نه وه. اوس هم چې زمونږ معلومات لرم هماغه شی شته، اما فعال ډیپلوماسي نه شته چې هغه لاړ شي وزارت خارجه کې هلته خلک خبرې وکړي، د هغو څخه بیا مختلف بخشونه دي هغو سره خبرې وکړي، او بیا د اگزامپشن په نامه یو لیټر ده، هغه لیټر چې دا هغه ایشو شي د وزارت خارجه له خوا، او بیا هغه لیټر بیا ویشي ایران ته، ایران هم قبول کی د خپل چې ډیپلوماټیک چینل لارې، بیا هغه نو وروسته دا کېدای شي چې چا بهار خلاصي د افغانانو په مخبانی او پاسانی کولای شي، ځکه چې موږ تاسو چې بهار نه صرف د دې لپاره استعمالو چې هندوستان سره زموږ تجارت شي، بلکې نړیوالو سره هم کوو چې د کراچۍ بدل شي. د کراچۍ بدل چې دی هغه لا اوسه پورې زر امکانات نشته، لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي، ځکه چې کراچۍ په سلونو کلونو کار پیل شوی دی، هغه مکمل انفراسټرکچر لري، ساختار لري، او هغه چا بهار چې ده هغه لپاره نور وخت هم پکار ده، نور سرمایه ګذاري ته هم اړتیا لري، او همدارز بانکي بانکي او د پیسو انتقال خبرو ته هم ضرورت لري. چا بهار کې پکار ده چې ډېر کار وشي او هغه د تمرکز
د لارو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره، د مخصن د ترانزیتي لارو د ژوندۍ پاتې کېدو او فعال ساتلو لپاره، یوې داسې ډیپلوماسۍ ته یا داسې اړیکو ته، سیاسي اړیکو ته ضرورت شته چې هغه کې استقرار او ثبات وي. مونږ وینو چې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې کله چې د افغانستان د کاروانګرو د باغونو حاصلات را رسیدلې دي او د صدور فصل را رسیدلې، په افغانستان باندې دغه ټولې ترانزیتي لارې چې کراچۍ ته ځي یا له پاکستان سره نورې ترانزیتي لارې بندې شوې دي، د لارو استمرار او په اړیکو کې ثبات څومره مهم دی د دې لپاره چې یو لار باندې تاسو اعتبار وکړی شي چې دا د افغانستان لپاره یو د اعتماد وړ یا ریلایبل د انګریزانو په اصطلاح لار ده؟
او همدغه ښه خبرې ته اشاره وکړه. مهم هم دا ده چې حکومتونه فعال ډیپلوماسي ولري، او په دې مسایلو کې حقوقي مسایل ډېر دخیل وي، او هغه حقوقي مسایل هغه وخت حل کیږي چې کله د د فعال ډیپلوماسۍ لارې بعض حقوقي اسنادونه سره امضا سي تړونه امضا سي او هغه لا تر اوسه په غو باندې کار نه ده شوی چې هغه باندې باید کار وشي. ایران سره هم یو حقوقي سند امضا سي بیا لاړ سي د ایران رئیس جمهور او د پارلمان لخوا نه او د دې خو هغه انقلابي شورا د مشر خامنه‌ای مشر دی هغه نه منظوري راشي نو بیا هغه همیشه دائم وي او کوچر یو خي سند نوي او صرف د تجارت بس فادي توګه روان وي او بدون کوم حقوقي سند نه بیان او داسي وي چې وخت اړیکی کله کله خرابيږي د هیواتونو په منځ کې رقم سره ایران سره حقابي په مسالې باندې اړیکې خرابې شي نو کېدای شي آینده کې بیا هم داسې امکانات چې خراب وي نو کله بیا چې حقوقي سند نوي او په منځ کې امداګانې نه شي او د پارلمان او دا مشرانو دا تایید کړی نه وي بیا هغه په اسانه وایي یاره موږ نور نه سره کوو ځکه زموږ استاد وایي
ډاکټر صاحب ظاهرا په تیرو دوه دریو کلونو کې د افغانستان حکومت چې طالبان اداره کوي د دوی او د ایران ترمنځ څو ځلې لانجې راغلي دي مګر ما نه دی اوریدلی چې د چابهار بندر د ترانزیت په لاره کې د کوم خنډ پیدا شوی او د جمهوریت پر مهال هم همدا کیسه وه مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جزئي مواردو او ستونزو باندې دا لاره وار وار څو ځلې بنده شوې ده څنګه مقایسه کوي دواړه
زه فکر کوم د ایران سیاستونه څه حد پورې سټیبل دي هغه دي ډېر حد پورې سیاست او 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 تجارت ډېر سره تړلی نه ده همیشه دوی دغه تجارت تخپل زمينه مساعده کړې ده او تجارت ته په اصطلاح د سوچه تجارت په سترګه کتلې دي او پاکستان همیشه تجارت د خپل سیاست لپاره استعمال کړی ده او هلته به خپله افغانستان نه به چې کله پاکستان به چې مالونه واردل دل بیا به هلته کله به دي هغه وخت عمران خان و د عمران خان دفتر ته به چې ورغلي خو بولي صحیح ده موږ خو سره موافق یو خو بیا به چې کله هغه نه راهداري واخیستل شو یا اجازت به واخیستل شو بیا به په تورخم کې یا په سپین بولده کې فوج به نه مانه هلته به د فوج بیر حکومت ته نو همیشه هلته د فوج مداخلت
د دې باسه وای د چې تجارت په خواده ونه کی ډیر زیاته مننه لتاسو نه بیا هم ورزو لمومن صاحب سره خبرې کوو د پالیسۍ او د ډیپلوماسۍ د استمرار په مسله باندې له دوی سره مغږی غوخو اوس ورزو یو اوریدونکو پلان کې دی مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مختلف پوښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن سه محترمه تاسو ته سلامونه او درنو میلمنو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلونو همکارانو او دغه ګلونو اوریدونکو ګلونو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. منصور بدریم د هلمند میاړي کني وړي ده.
وعلیکم السلام بدر صاحب ستړی مشه مهرباني وکړه سوال لري کوم وینا لري
زبا وینام ولرم سوال هم ولرم واکن از موږ ګوره د افغانستان او د پاکستان تر مابین کوم تجارت دی دا میشه د ډیرو ناندریو سره د ډیرو ستون سره مخامخ پاکستان زموږ سره میشه دوه مخه سیاست را سره کړی دی. پاکستان زموږ سره نه په اقتصاد کې شمن پات سوې دی نه زموږ سره په سیاست کې شمن پات سوې دی. پاکستان چې غواړي څنګه چې زموږ اقتصاد ته ضربه ورسېږي دوی رسوي. تاسو فکر موږ تاسو به فکر وکړو همیشه چې زموږ دلته د میوجات وخت راځي یا د سبزیکاروي وخت مراسي دلته دوی خپل بارډرونه لکه مخکې چې دا میلمه استاد محترم اشاره ورته وکړله یا د تورخم بارډر را باندې بند یا د سپین بولدک بارډر را باندې بند کې زموږ د افغانانو سره دومره څه دوی کړي دي هغه موږ نسو نه په کلام لیکلی شو نه په خوله بیانولی شو نه څه کولی شو. نو زموږ دپاره مهمه خبره دا ده چې زموږ دلته باید داسې اړیکې ورسره ولرو په داسې اړیکې ورسره چې هغه باید داسې اړیکې قوي اړیکې وي باید داسې قوي اړیکې ورسره ولرو که چیرې دوی موږ ته همیشه دغه رقم ګزارونه راکوي یا زموږ تجارت زموږ تجارانو ته داسې ګزارونه راکوي باید موږ د دوی پر مخ باندې خپل همیشه راکړه ورکړه د دوی سره چې شکایت کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو یو بل بدیل لار ورته پیدا کو همیشه دوی زموږ سره دغه کارونه کړی دي په کورا او په نړا او په ډالر زموږ ته ممتاوانونه راورسي زموږ می تجارت زموږ شاته
تاسو نظر مو واخیسته بدر صاحب خپل پښتنه وایسته ستاسو نظر مو واخیست خپل پوښتنه وایست
پوښتنه د درنو میلمنو څخه دا لرو چې موږ څنګه کولای شو چې په کوم یو صادق پاکستان په کوم واردې کولای شي چې د افغانستان سره په اخلاص او په صداقت او داسې یو تجارت ولري او د هر څه څخه خلاص یو هغه دغه پوښتنه ده او کچیر موږ د پاکستان سره د پاکستان او د افغانستان تجارت یو د بل څومره مهم دی ایا مثبت تمامیږي که منفي تمامیږي پر د اړه باندې کچیر ماته تاسو نظر راکړي او دلته راډیو مکمل نه نیول کېږي تاسو باید دغه راډیو راته پالک لکه د وزې کوم موجود کې نیول کېږي اوس ګرد اشنا راډیو پر هغه زاګو باندې موږ یې نوس اورېدل نو هیله ده چې تاسو یې نوکې کوي او موږ یې ونیسو
ډیره زیاته مننه بدری صاحب مومن صاحب له تاسو نه به دې سوال ته ځواب واورو خو له هغه مخکې د دې اوریدونکو او نورو اوریدونکو لپاره یادونه کوو چې د ازادۍ راډیو خبرونې په لاندو څپو په 19:15 مترو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو خبريږي د دې ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:09 منځنۍ صفه د ازادۍ راډیو خبرونې په ډیر ښه کیفیت سره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې او حتی په گاونډیو هیوادونو کې اوریدلی شئ له اوریدونکو نه مننه کوو او له تاسو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې د خبرونه را سره اوري مهرباني وکړئ مومن صاحب د دې اوریدونکو اندېښنه هم تاسو واوریده یو تبصره درلوده یو پښتنه درلوده پښتنه دا و چې څنګه کېدای شي چې پاکستان دې ته اړ کړی شي یا د افغانستان حکومتونه څه کولای شي د دې لپاره چې پاکستان دې ته اړ کړی چې په خپل اقتصادي پالیسۍ کې ثبات راولي یعنی موسمي او احساساتي تغیرات رانولي بلکې یو باثبات پالیسۍ ولري د افغانستان سره د ترانزیتي اړیکو په برخه کې
ډیر مننه اول د میلمنو هم ډیر ښه نظریات وکړه او دا اوریدونکو په محترم رور څخه ډیر مننه وقت دی چې لکه د مخه چې دا ورور اشاره وکړه چې مشکلات موږ په ترانزیت او په تجارت کې ماده مخه په اول سر کې دا وکړه چې تقریبا 2 کال افغانستان په یو مشکل تجارت کې ولی دغه اوس هم چې مشکلات جوړیږي ولی لازمه ده چې څنګه یو د بل درک سره وکړو او یو بل ته هغه یو قانوني او داسې قرارداد وکړو چې په هغه کې تضمین موجود وي نو موږ کولای شو چې یو بل ته سره صحیح تجارت ولی لکه دغه ورور چې مخول ګوري دوه شان دي موږ همسایګان هم لرو که ازبکستان دی که ترکمنستان دی که تاجکستان دی زموږ د دې سره موسمونه دواړه یو شی دي هغه میوه چې موږ لرو هغه یې هم لري هغه میوه چې موږ لرو ایران هم لري زموږ ټول صادرات تقریبا د اضافه در 900 میلیونه زموږ صادرات یوازې پاکستان ته دي دیک شک نسته د پاکستان هم تقریبا ګټ په افغانستان کې ته تقریبا چې په 100 میلیونه صادرات لري او د افغانستان د لارې دی ترانزیت منځنی آسیا ته استي منځنی آسیا ته دغه ترانزیت تقریبا په خوا د مرکزی آسیا او منځنی آسیا ترمنځ تقریبا په خوا او تقریبا 300 موټر یا 400 موټر پرې اضافه تر ودی اوس دا ترانزیت تقریبا 4000 موټر ته رسیدي دی چې ودا موجود دیپل میلمنو یو خبر وکړه دوستانو چې چابهار بندر کې په چیرې په دغه کولې زه فکر کوم چې ټول مالونه چې موږ غیر راضي یا پلا راضي جبل علي ته د جبل علي څخه بیرته بندر عباس ته راځي مستقیم موږ نو څه کولای چې بارګيري وکړو بندر عباس ته یو هغه پیټیشن څخه راسم راځي هغه هم تقریبا په هفته یا په دوی کې یو غټه کشتی چې راځي چې افغانستان ته مالونه کولی کراچي ته هر ورځ پس په لسکونو کشتی را روان دي او کولای شي چې دوه څه استفاده چابهار بندر دی شک نه چې دا یو سیاسي بندر جوړ شوی او نور سیاسي ته به اشاره نکو دا بندر جوړ شوی یو شی چې زه تاسو ته د غوس چې ما په خپل معلومات کې تقریبا د کراچ د کده چیرې د چنسه ته بارګيري وکي یو کانټینر په $400 راځي سلويش پټه کانټینر په $400 در کراچي پر راځي کچیر دا در بندر عباس پر وکي په $3000 راځي د اوس ستي معلومات تر کوم د بندر عباس څخه بیا در دغه پر تقریبا $2500 کرایا د هرات پر د هرات څخه بیا چې در کابل پر راوړي تقریبا په اوس کې چې هغه ټم ته چې لږ ما حساب کې تقریبا یو نیم لک چې دا هم تقریبا کېږي $2000 یعنی سم په نیمه تفاوت ستولې موږ عملا دلته په کار کې جریان لرو او داسته زه فکر کوم چې ما د مخه صادراتو ته اشاره وکړه او زموږ صادرات هم پاکستان ته ډیر دي او د پاکستان صادرات هم متری شو دي موږ نه غواړو چې پر یو لار باندې اتکا وکړو زه نه غواړم زما مقصد دا دی چې موږ نه باید نه یوازې نه باید زموږ د کراچي سره مناسبات خراب شي او نه باید داسې وکړو چې د کراچي په خاطر موږ بل لار
ځان ته انتخاب کو یا خاص ټوله کار نور باید پر کراچی بل لار باید و تاسو ګورئ یوازې افغانستان ته پخوا وړه د کراچی پر لارې راتلله نو اوس دا وړه د افغانستان د پخپله د آسیایي بیانات څخه مستقیم راوړي او افغانستان د وړو د ترکه څخه یا د غنمو له درکه څخه د په نورو بندرو پورې اړه نه لري یعنی تاسو غوړي هم دغسې حاصل کیاست نو په دې خطر پخوا چې به لار بنده سوه د وړو او د غنمو قیمت په پورته سو ولې اوس کچیرې لار هم بنده سوې ده ولې د خوراکي توکو یا د سونګ توکو د بعض نورو شانو قیمت هیڅ وخت نه دی پورته سوی او دلته منظم تجارت جوړېږي هغه وخت د افغانستان پیشرفت او په منطقه کې پیشرفت هغه وخت راتلی سي چې موږ د ټولو همسایګانو سره ښه اړیکې ولرو او همسایګان هم باید زموږ اقتصادي اړیکو ته متقابل احترام ولري موږ په خپله د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان خصوصي سکتور غواړي چې د ټولو دنیا سره خپل راکړه ورکړه تجارت ولرو ولې پر متقابل اقتصادي احترام ولري او اقتصادي اړیکې غواړو زما دغه د مخه چې ما تاسو ته اشاره وکړه تقریبا موږ دغه مخکې نورو دوستانو هم اشاره وکړه چې د کلونو راهیسې په زموږ ترانزیت تاواني سوي دي څه وخت چې سیاسي حالات کوم مشکل پیښېږي یا په بارډر کې به پخوا هم تقریبا په دې شل کاله کې چې دوه عسکرو به جنګ سره وکړي یا به مشکلات پیښ وله ولې بیا هم په تقریبا د تیرو دوه کالو را په دې څخه چې موږ دوه یا درې واره دا مشکل لرو اوس کچېرې په سپین بولتک کې مشکل و هغه هلته پرلتو د پرلت مشکل و او د کراچي د تقریبا په دغه څو میاشتو کښې چې زموږ د پېښور لار تقریبا ایله ده ولې هغه ایټمونه چې دوی صادر کړي وه هغه ایټمونه مطابق د دوی د قانون داسې دي چې زموږ هغه کنټینران چې پر لارې هغه څوک حق نه لري چې ویدرې هغه هم زموږ بعضې دوستانو کیس کړی دي او پر هغه باندې کیس شروع دی چې په هغه په کیس کښې وردغلي وسته موږ یوه موضوع چې وه موږ په خپله د بانګې جهاني څخه د ټولو څخه مو غوښتله چې باید پر افغان سوداګرو باندې
مشکلات زه غواړم چې همدا د بانک جهاني خبره تاسو یاده که د نړیوال بانک په افغانستان کې ډېرې ترانزیتي لارې او د ډېرو پروژو لګښت یا تمویل نړیوال بانک کوي تېره اونۍ موږ یو خبر درلوده چې د افغانستان یو پلاوی تللی دی ترکیې ته او هلته یې د نړیوال بانک له چارواکو سره خبرې کړې دي غالبا په دې پلاوي کې به تاسو وی یا به نه وی که لطفا اوریدونکو ته که وی خو تاسو به پخپله ځان لخوا معلومات ورکوي او که نه و د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د چارواکو نه چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دې خبرو په باب او د افغانستان د راتلونکو ترانزیتي پروژو په باب که لنډ معلومات ورکوئ چې وروسته له هغه بیا نورو موضوعاتو ته هم ورځو زموږ د خپرونې وخت په چټکۍ سره په تمامېدو دی مهرباني وکړئ
ډېره مننه تکل صاحب محترم واقعا هم درې ورځې د مخه د استنبول ښار کې مجلس و او په هغه کې د بانک جهاني استازو څخه تقریبا دی موږ اول د دې نه مننه وکړه تقریبا د دې د وزارت مالیه په پیشنهاد باندې هغه پخوانۍ پروژې چې پاتې وې د هغو دپاره دوی وویل چې موږ د هغو دا یې مخکې ویلي وه چې موږ د هغو په هغه پروژې چې پخوا دی درلودلې په افغانستان کې د هغو سره به دي هغه خپل پیسې چې پاتې وې هغه پیسې بېرته هغه ترکیې ویلي موږ د بانک جهاني څخه په کراتو دا غوښتنه وکړه چې تاسو راسي یو کار وکړئ زموږ او د پاکستان
په
بلسب موږ په خپله مینه هلته دغه مجلس ته موږ دعوت شوي وو د بانک جهاني وه او ټولو ډونر موسسات لکه یو اس آی ډي د جاپان سفیر دا نور هم پشکې کې وه موږ د افغانستان د خصوصي سکتور وضعیت هلته تشریح کړي بعضې خلکو ته سوالونه پیدا کېدل چې ایا ستاسو سره د امارات د مسؤلینو ګزارت څنګه ده موږ یقینا دا ورته وویل او دا د رښتیا دا خبره کوو تقریبا چې په شپږ بجې زموږ د هر په یوه ساعت کې تقریبا موږ کولی شو چې د رئیس الوزرا مرستیال ته ځان ورسوو او تقریبا موږ ورته وویل چې زموږ 80% مشکل په دننه د افغانستان کې په تجارتي لحاظ حل شوی دی 40% مشکلات چې دي هغه زموږ د ویزو مشکلات چې افغانستان په رسمیت نه دي پیژن شوی د افغانستان کنګلسي او پیسې دي چې دا باید راشي هغه په خارجانو پر حل لري چې هغه زموږ د خارج مشکلې په افغانستان کې افغان خصوصي سکتور ته تقریبا اوس چې دي په حکومت حمایت کوي که په افریقا جوړ کې کار چې جوړ کې کامل حمایت د افغانستان د حکومت سره سره او دا معلومات ورکول شو ولې زه بیا هم د بانک جهاني سره او هلته نور هغه ډونر مستاد چې موجود و از موږ دوه وسه خو ښه چې تاسو راسي بل مجلس باید په کابل کې جوړي. کابل اوس امنیتي فضا ډېره برابر ده او موږ به ستاسو د افغانستان د سوداګرۍ خونه به ستاسو کوربه وي. نو دوی به ان شاء الله پر دې باندې خپل فکر وکړي. ولې لازمه ده چې د ټول دنیا سره د افغانستان ارتباطات باید یو مثبت لوري ته حرکت کولای شي او مثبت لوري کولای شي چې د افغانستان په اقتصاد کې منظم بلب کې موږ باید ټول پیسې چې کوو که د همسایګانو سره د هر چا چې احساساتي پیسې باید ونه کړي ټول دوستان که جناب همدرد صاحب موسره هم دي که دروند دوستاز دي که ته موږ ته موږ باید د تیرو تجربه څخه ډېر پند واخلو د خپلو همسایګانو سره چار طرفه چې زموږ همسایګانو ډېره یو ښه روابط ترسره تقریبا په هر روابط اقتصادي روابط چې زموږ په بعضې سفرو کې هم ځو پاکستان ته مو سفر کړی دی د 3000 کانټینر چې لاس ولا په هغه سفر کې موجود جناب محترم وزیر صاحب تجارت سره ارزو لرو چې د ټولو سره یو مثبت لوري ته باید حرکت وکړو.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب. بحثونو ته دوام ورکوو خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې له کوم ځای نه زنګ وهلی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
کل تاسو محترم سلامونه تاسو د خبرونې میلمنو تاسو ټول محترم اوریدونکو د خدای پاک یو چرو غوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
ډیره زیاته مننه تل صاحب خبرونې ته خراغلاست. مهرباني وکړئ
مننه لاته خیر ده کې تکال صاحب محترم ډیره شایسته موضوع مټاکلې ده. تکال صاحب محترم راوځند تجارت پړوان باندې خپل په نظر پلندو ده سره شریک کنه. اول خود تجارتان ورون ته خدمت ده خواهش دي چې دلته مش په هلمند ولایت کې تکال صاحب محترم دغه غټ مغازي والا چې دا کوم بوره راوړي دلته دوا کیس مبوره ده پاکستان هوا ده چې دی راړي یو می دا بوره ده. تکال صاحب محترم مخکې ما یادونه کړې وکړه ستاسو په یاد وي و سم بیا د تجارتان دغه دلته ستاسو از ما غوړي دي ته دي مثال د خبرې ده چې عامه توجه ده خاص توجه ورته کې دغه موضوع
چې دا تاسو خدای وکړي چې له موضوع نه ډېر لري ولاړ نه شي.
بل ان شاء الله نظم تکال صاحب محترم دلته یو غټه بوره راځي د ازمن ولایت هلمند ولایت ته د بهر ملکو څخه د پاکستان څخه یو میدا بوره ده. په دې غټه بوري کې تکال صاحب محترم ما خپل کوټ راوړې ده یو رقم سپینه شیشه پکې کاریږي داسې وړه کړې ده لکه دا بوره آینه نه سړی پخ نه ځکوالي چې دا ما د بر ته مغازي والا ته وروړې ده مال مولوی صاحب په نامه باندې د مغازي والا مال دا ولي دغه دا خدای شیشه پکې مسلمان خدای ته تداول د خرڅه باندې د پاکستان سره راځي او بل د غشنی چاوي د بهر ملک سره راځي. په دې یو قسم رنگ غاډي تکال صاحب محترم چې موږ د ډاکټران ته پوښتنه کړې د میډیا د پاره ډیر مثال د خبري ضروري دي یو شین رنگ په غاډي په خو به د شنی چاوي موږ نیولې
د تاسو د ښه تاسو یادوي د د توکو د کیفیت سره ارتباط لري. د دې خبرونه موضوع نه ده که د ترانزیتي لارو په اړوند مشخصه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مننه ترانزیتي لار خو تکا سم مترمه باید چې موږ د هر ملک سره مثال د خبرې شکر را دنو کو خو بغیر پاکستان د پاکستان سره د خپل لار تجارتان ګورنه چې دی بل لار د ځان ته پیدا کی ګوره همیشه چې دی پاکستان موږ دغه څخه د مجبوری سره ګټه پوته کړی دی چې دلته موږ مثال د خبرې میوې پر شیدو چې لکه د کندهار انګور او انار تیر تر باندې راستي کې خپل لار را باندې بند کی او د میلمنو سم دا پښتنه د تکا سم مترمه چې ولې تاسو د سړی خونی نه جوړوي مثال د خبرې په بولته کې دی د موږ تجارتان الحمدلله شپه یې لري مثال د خبرې د سینې چې پیسې نه لري سړی خونی د جوړ کې کم وخت پاکستان پر مر باندې لاري بندي دغه سړی خونی سړي کوال چې استفاده وکړي د خپل نیوی دلته دغه کې بیا کم نیوی مثال د خبري خرابې بنه دلته باندې کې کني دا د خپل پر ولس باندې پارزان قیمت باندې وکړي چې مثال د خبري داخله ګټه نه پوهه کې ورستی چې بنه
مننه سلامت خوشاله اوسې. احمد زای صاحب تاسو ته درځو دا وبخی نعیم صاحب تاسو نما غوښتل چې پښتنه وکوم نورې لوی پروژې په افغانستان کې را روانې دي مثلا له ازبکستان نه د مزار شریف او کابل لاره پیښور ته د ریل ګاډي پروژه ده د کاسا زر د برېښنا پروژه ده را روانه ده ټاپی را روانه ده په دې ټولو کې لکه څنګه چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه نړیوال مؤسسه لکه نړیوال بانک شریک دي او دوی په تمویل کې مرسته کوي. خو بیا هم هغه مخکینی خبره زه تکراروم چې د اړیکو کې استمرار چینوي د دغو لویو پروژو راتلونکي به تاسو ته څنګه ښکاري چې دلته هر ورځ د لارې بندیږي د دوړو هیوادونو ترمنځ یا د حتی اوس چې د منځنۍ آسیا هیوادونه پکې ورګډ شي دا به په سیاسي مسایلو له یو بل سره د یو وینا له وجې یا د یوې وړې خبرې یا پیښې له وجې به د یو بل پر وړاندې غبرګونونه ښیي بیا به دا برېښنا بندیږي بیا به دا غاز بندوي یو په بل باندې یا به د ریل پروژه بندیږي په یو بل باندې د دې اړیکو د استمرار لپاره یا د ثبات د راوستلو لپاره افغانستان څه کولای شي او د سیمه هیوادونه باید څه وکړي او افغانستان لغونه کوم تضمینونه وغوړي؟
تکل صاحب، خبره ده چې مخکې مومن صاحب او ډاکټر صاحب احمدزی هم خبرې وکړي د سیاستونو د استقرار د هیوادونو ترمنځ. زه د مومن صاحب خبرو ته په اشاره باندې چې د مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ باید دا احساساتي پریکړې ونکړو، باید په اقتصادي برخو کې هم په سیاست کې هم په نورو برخو کې باید موږ احساساتي پریکړې ونکړو. خبره دا ده متاسفانه چې هر زمان افغانستان د سیاست، البته د سوداګری، د افغانستان سوداګری چې دغه د ګاونډي هیوادونو خاصتا د پاکستان د سیاست قرباني ده. موږ او تاسو زه غواړم چې دغه باندې مخکې بحث شو چې یو خبره یاد کړم چې د تیر جمهوري نظام کې هم دغه ستونزې بار بار وي، او دلته د اپټا په نامه باندې یو سوداګریز تړون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شوی، او په دغه تړون کې دا تقریبا واضح راغلی دی چې د افغانستان سوداګریزي، د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې دا باید د دواړو هیوادونو سیاستونه باید هغه قرباني نه کی او دا باید مستقل وي. خو متاسفانه موږ او تاسو بار بار ګورو، نو خبر دا زما په نظر باندې چې موږ چیرته همیش ته پاره د پاکستان دغه تکینو او چابهار بندر باندې په دغه کراچي په بندر باندې فکر کوو، او داسې وایو چې نورې بدیلې لارې نشته. زه نه پوهیږم دا کوم ارقام چې مومن صاحب نشر کړ دا اوسنی، شاید دا به وي، ممکن به وي، خو ما خپله درته وایي چې 2013 کال کې په دغه اړه باندې تقریبا واته میاشتې کار وکړو، څېړنه مې وکړو، معلومات مې راټول کړو، د موثقو ادارو نه هم مخامخ انټرویو وکړو، او دغه معلومات په بنیاد باندې تاسو سره ماغه معلومات چې ما پونتون کې پریزنت کړی وړاندې کړی و نړیوال کانفرنس، نو ماغه تاسو ته وړاندې کړو. راځو دې ته چې ما مخکې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ثبات یا دغه د نظام بدلون دغه د نړیوال د اقتصادي اړیکو لپاره، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مزید ویل چې اقتصاد او اړیکې سیاست دا جدا نه دي، دا لکه د یوې شیشې دوه مخونه دي. نو کچیرته اقتصادي فعالیتونه یالته به سیاست وي، او که سیاست وي هغلته به اقتصاد وي. نو دلته اوس په افغانستان کې موږ او تاسو ګورو چې نړیوالو سره تعامل هم په سیاست کې، ما مخکې ویل چې هم په اقتصادي برخو کې دا لوی ستونزه ده. منګ یوازې اوس په کوم ذهنیت عامه ده چې منګ یوازې د پاکستان لارې لرو، نورې متبادلې لارې نشته، او منګ یوازې منتظر دي ته پاتې کیږو. یا مثال په ډول تاسو د تاجکستان د نور هیوادونو یادونه وکړه، هغه ته بیر اعظم خو هغه هیوادونه چې دی
لکه خبرې سره را لنډو. سردار صاحب نعیم،
بس تکل صاحب لنډو مې خو بس دومره دی چې باید سړی کافی اندازه بس کې. خو خلص دا وایو چې د افغانستان د پاره مهمه دا ده چې لکه مخکې چې تکل صاحب تاسو یو ډاکټر صاحب مزي ویلي چې دوی باید یوازې یوازې د پاکستان سره هم موږ او تاسو موږ اوس هم د پاکستان په بندرونو حساب کوو، د پاکستان په هیواد حساب کوو. ورې متاسفانه هغوی هر وخت تاسو ولیدل چې زمونږ څو کانتینرونه موږ د دوی سره په تجارت کې د هندوستان د پاکستان د گوادر د بندر له لارې د هندوستان سره سوداګري لرو. تاسو ولیدل چې په زرا او کانتینرونه په د جمهوریت په دوران کې دا اوس وخت کې دا کانتینرونه وسوځیدل، بیخي د پښتنې څوک نشته. همدارنګه د کراچۍ په بندرونو کې هلته نو زب پالیسیانو تر ازم مکو غواړو چې موږ اقتصادي سیاستونه او منګا هغه سوداګریز دغه پر مختب ولرو، منګ دستو زی حل کو. نو دا دوامدار ګرځي در غواړي هم د ګوندۍ هیوادونو سره هم د
ایران سره کم به نیم سپ وخه. یو وړاندې ځو یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پای پورې پاتې دي چې نور موضوعات هم لرو، هغه راون غاړو. یو بل موضوع دی افغانستان او چین ترمنځ د واخان د ترانزیتي لارې مسله ده. زه غواړم په دې مسله کې لند تم شو، او هیله مې ده چې زمونږ میلمانه پښتنو ته لند لند ځوابونه راکړي. مومن صاحب، لمړی که لطفا تاسو راته وایاست چې دا لار ستاسو له نظره څومره عملی ده؟ مومن صاحب، مونږ ستاسو غږ نه اورو، که مو خپل مایک لطفا ولګوئ. مومن صاحب موږ تاسو غږ نه اورو. په هر حال احمد زی صاحب تاسو لطفا ځواب ووایاست د واخان لاره د واخان ځتی لاره چین سره څومره ده؟ مومن صاحب مهرباني وکړئ د پوښتنې ته ځواب ووایاست.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د واخان کوریډور یا چین تقریبا هغه پاپولیشن یا نفوس چې دی لري تقریبا د 1.3 بلیون دکه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. ولې تقریبا د دې لارې هغه نظر سنجي چې اوس نړیوالو موسساتو یا بین المللي موسساتو کړي تقریبا د دې لارې مصارف چې دلته جوړیږي یا بشي جوړیږي ډیر غذاب مصارف هم دی باندې او تقریبا په دې کې یو سیمیز دغه ته هم ضرورت سوالی زه فکر کوم که چیرې پر دې لار وسی موږ هم د کراچی در بندر او هم د نورو بندرو موږ ته لار غیر یعنی د کابل څخه بیا در قشغره پورې تقریبا نسو درویش کیلومتره لار ده چې دا یو ډیره مهمه لار ده. یعنی کولای شو چې د افغانستان په یو لوی ترانزیټي ملک هم د ایران سره او هم هغه نظر سنجي چې پاغه چې مال دل دغه مطالعات چې مال دل تقریبا دا یو زر سفیده پاغه کې رغل دي تقریبا چې د دې لارې څخه به تقریبا یو څلوېش ملک آزاد داسې بس ان شاء الله چې شپېته ملک به د دې لارې څخه استفاده وکړي. دا یو ډیر لوی پر دې باندې ریسرچ ولی ارزو لرو په دې کې چې د افغانستان اسلامي حکومت لکه مخکې تاسو چې ورته وویله چې جناب اجملا صاحب محترم په دې کې هدایت وکړي زه فکر کوم چې هغه پر دې باندې ډېر ټینګار لري چې موږ باید یو د نورو مملکتو سره خپلې مستقلي او داسې لارې چې هغه د افغان د سوداګرو په ګټي او د سیمې په ګټي زه فکر کوم دا مهمه لار ده. نو زه فکر کوم چې د واخان لار یوه ډېره ښه لار ده ولې خو د هغه سببوربودان او هلته هغه څه د لارو جوړول تاسو ته بهتره معلومه ده تونل جوړول
همدا سوال دی احمد صاحب مننه له تاسو نه. احمد صاحب مومن صاحب یادونه وکړه چې دا لار ډیره د دوی په وینا صاحب العبور ده او پر احتیا هم د غرونو لړۍ دی پکې او هلته د سړک جوړول بیا ورسته بیا په غو باندې د ریل یا اورګاډي تیرول دا ډیره ستونزمنه مسله وی. البته د ځینو کارپوهانو له نظره ستاسو په نظر څومره دا لار ممکنه ده په غو ترتیبات سره چې د طالبانو حکومت هیله لري چې په غو ترتیب عملی شي؟ لاند جواب راکړئ لطفا.
هو زه څومره معلومات لرم دا نو هغه اوس چې ابتدایي خامه سړک جوړ شوی دی تقریبا وصل شوی دی ایران سره چې دا یو بخښنه غواړم چین سره وصل شوی دی چې دا یو ښه زیری دی موږ لپاره. اوس ضروري دا ده چې حکومت وکولی شي خپله سرمایه‌ګذاري وکړي او نور نړیوال او همدارز چین سرمایه‌ګذاران او خپل افغانستان کې دننه خلک چې دي د دوی د پانګونه هلته را جلب کړی شي او وکړی شي چې په دغه سړک باندې زر کار شروع شي پوخ شي تر څو پوخ شوی نه وي نو په خامه لارو باندې تجارتونه نه کیږي. نو مهم همدا ده چې دا خپل محراق ته توجه وګرځي او نړیوال هم را دعوت
کړي. کلان راته وایست احمد صاحب چې دا د نورو لارو متبادله لاره کیدی شي.
بله و فوق العاده موږ تنه جواز چین سره تجارت ولرو د افغانستان ټول مشکلات سره حل کیږي ځکه چین با نفوذ هیواد همدارز د نړۍ دوم اقتصادي هیواد د کتان تنها موږ چین سره تجارت ولرو. نو چین تقریبا د کال تر $600 میلیارډ پورې و د خوراک ضرورت لري خارج دی راوړی که موږ د 100 میلیارډ د دوی ته ورولېږو بس افغانستان کول ګلزار دی مشکل نشته.
ډېره زیاته مننه نعیم صاحب. د چین سره تجارتي لار همدا د واخان لاره په کوم ترتیب عملي کېدای شي؟ یعنی یوازې یو لاره ده چې مرکزیت به په چین کې وي او که باید په افغانستان کې دننه هم ځینې مرکزیتونه یا لکه اډې لوی اډې ورته جوړ شي د دې لپاره چې اغیز زیات شي او افغانستان هم تر ټولو زیاته استفاده ترې وکړی شي؟ نعیم صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟
بله تکل صاحب تاسو آواز اورم. دغه د واخان لار د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده او یوازې به دغه تمرکز چې د دغې لارې هغه مرکزیت به په چین کې وي زه فکر کوم چې دا لاره به د دې مرکزیت به هم په افغانستان هم په پاکستان کې وي ځکه چې دغه لاره د پاکستان لپاره هم خاص ځانګړې اهمیت لري. د دې لارې نه دوی منځنۍ اسیا ته او چین سره سوداګري کولی شي په اسانه ډول او ډیر ارزانه ډول باندې دوی کولی شي چې د چین مارکیټونو ته لاسرسی ولري. نو افغانستان به د دې لارې هم د پاکستان هم که برعکس د چین له لارې یا د مرکزی اسیا د نورو هیوادونو د لارې د پاکستان هندوستان سره د دې لارې سوداګري ترسره کیږي، نو افغانستان به هغه د ترانزیت دغه ترلاسه کوي، ګمرکي عواید به لاسته راوړي او داسې نورې ډېرې ګټې شته چې د افغانستان د پاره به ولري. خو مرکزیت به افغانستان کې د افغانستان تر څنګ به پاکستان کې هم وي او دا ډېره مهمه ده، نه یوازې دا چې موږ یوازې چین باندې دغه وکړو، نو افغانستان هم باید د مرکزیت یو نقطه وي.
ډېره زیاته مننه له میلمنونه. یوه وروستۍ پوښتنه لرو چې لمدې سره خبرونه هم پای ته رسوو. مومن صاحب، هغه محدودیتونه چې د نړیوالو لخوا د طالبانو پر حکومت لګیدلی دي او لغی ډلې بانکي محدودیتونه دي او د راکړې ورکړې محدودیتونه دي، دا څومره د مخصوصا د واخان د لارې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ له یوې دقیقې نه کم وخت کې لطفا ځواب راکړئ.
زه فکر کوم دغه دا محدودیتونه د افغانستان پر خلکو دي، د افغانستان حکومت ته خوښته او دا ټول د افغانستان پر خاص پر خلکو لګېدل دي. که موږ تقریبا اوس $1,00,000 په $2,000 استو، دا کچیر محدودیتونه نه وي، دا موږ سل په $1,500 استولی، دا ټوله د دې ټوله بوج دی پر ملت باندې دی، د دې ټوله بوج او د واخان کوریډور چې زه فکر کوم چې دا یو څلوېښت ملک چې ما ورته وویل کچیر وخت چې د څو ملکونو نومانځه درته واخلم، لکه پاکستان دی، عراق دی، چین دی، ارمنستان دی، آذربایجان دی، ګرجستان دی، جاپان دی، یعنی دومره دا ښه لار ده. خو د دې لارې دپاره
ډېره زیاته مننه. نور وخت د خپرونې پای ته رسېدلی دی. خپرونې له میلمنو د سوداګرۍ خونو مرستیال محمد یونس مومن، د پوهنتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزی او د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر